احمد شبریم د ازادي راډیو په سهارنی خبري مجله کې مو هرکلی کوم. د طالبانو د حکومت ویان ادعا کوي چې د دوی حکومت د رسمیت پیژندنې ټول معیارونه پوره کړي او باید نړیواله ټولنه یې په رسمیت وپیژني. ذبیح الله مجاهد د شمشاد خصوصي تلویزیون ته پرون وویل چې طالبان له نړۍ سره تعامل غواړي. د طالبان حکومت چې د نړۍ د یو هیواد لخوا هم په رسمیت نه دی پیژندل شوی، لا هم پر ښځو او نجونو خپل محدودیتونه کم کړي نه دي. د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره نړیوالې ټولنې یو شرط په افغانستان کې د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی شول شوی دی. طالبانو په وروستي مورد کې په طبي انسټیټیوټونو کې هم د ښځو او نجونو مسلکي زده کړې منع کړې چې دې کار یې په نړیواله سطح عکس العملونه وپارول. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان له افغان طالبانو وغوښتل چې د سرحدي سیندونو د اوبو د عادي جریان مخنیوی دې نه کوي. اسماعیل بقایی د جمعې پر ورځ د دواړو هیوادونو تر روابطو ټینګښت او دوام متقابلو ګټو ته په درناوي ولاړ دی او له یوه اړخیزو اقداماتو باید ډډه وشي. بقایی زیاته کړه چې د افغانستان او ایران ګډ سیندونه چې له پیړیو راهیسې د دواړو هیوادونو د سمسورتیا سرچینې دي، باید د حقوقي اصل او دوه اړخیزو معاهدو پر بنسټ مدیریت شي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان پر طالبانو انتقاد وکړ چې غواړي د دغو اوبو پر سر بندونه جوړ کړي او د اوبو عادي بهیر ګډوډ کړي. طالبانو د ایران د دغه چارواکي پر تازه څرګندونو تبصره نه ده کړې، خو مخکې یې ویلي وو چې ایران ته د ور اوښتو سیندونو اوبه په عادي ډول روانې وي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت یو چارواکي ویلي په هرو لسو افغانانو کې یو په نشه یي موادو روږدی دی. د دغه وزارت د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې ملکي معین عبدالرحمن قاسمی پرون وویل اټکل دا دی چې په افغانستان کې به د معتادینو شمیر 4 میلیونه وي. د سوریې اوسنیو واکمنو دغه هیواد ته د لبنانیانو پر داخلېدو تازه محدودیتونه لګولی دي. فرانس پرس اژانس د لبنان یو شمیر چارواکو ویلي دي چې دا محدودیتونه وروسته له دې لګول شوي دي چې په وسلو له سنبالو سوریایانو سره سرحدي شخړه وشوه. دا له واک څخه د پخواني ولسمشر بشار الاسد تر پرزیدو وروسته د سوریا او لبنان ترمنځ چې ګاونډي هیوادونه دي په ډیپلوماتیک ډګر کې لومړی کړکیچ ګڼل کیږي. تر دې مخکې لبنانیانو اجازه درلوده چې له ویزې پرته سوریې ته داخل شي، خو یوازې باید پاسپورت یا هم پیژندپاڼه لرلی. د لبنان د عمومي امنیت یو چارواکي د نوم نښولو په شرط فرانس پرس اژانس ته ویلي په دې حیران شوی چې د سوریې له لورې سرحد د لبنان د وګړو په وړاندې تړل شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو پرون اعلان وکړ چې پر جاپان یې د 3.6 میلیارد ډالرو په ارزښت د توغندیو د پلورلو موافقه تصویب کړه. د دې موافقې له مخې به جاپان ته چې په آسیا کې د واشنګټن له نږدې متحدانو ګڼل کیږي له هوا څخه هوا ته ویشتل کیدونکې 2000 پرمختللي میزایل او د هغوی اړوند تجهیزات ورکړل شي. په وروستیو کې د آرام سمندر د لانجمنو سیمو په شاوخوا کې د چین زیاتېدونکې حضور د جاپان غوسه پارولې ده. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 2 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې
په دواړو په خوم مازوره هم یم د پم په چاودنه کې مې دواړه په خیم له لاسه ورکړي
د ایم ډی سی په نوم د ماین پاکی د مؤسسې مشر وایي چې په 2023 کال کې په افغانستان کې هر میاشت په اوسط حساب 60 کسان د ماینونو قرباني شوي دي چې له پاکستان او ایران څخه د کډوالو ورتګ به ممکن دا شمېره 6 کال پسې زیات کړي. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې له 2 ورځو راهیسې پولیس افغان کډوال نیسي او داسې راپورونه دي چې په زور یې افغانستان ته استوي. په کندهار کې د کبانو فارمونه زیات شوي.
په کندهار کې تقریبا تیر کال په پرتله 6 کال یو څه فارمونه اضافه شوي. وجه دا ده چې تیر کال ښه بارانونه وسوه.
په روزګان کې بیا له 2 ورځو راهیسې ورښتونو ته د دې ولایت خلک خوشحاله دي، خو هیله یې دا ده چې د اوبو بندونه ورته جوړ شي.
غوښتنه د حکومت څخه دا لرو چې دغه جان ډم خښته کښېږدول سوله، نو باید د ژر تر ژره کار شروع کړي او کار یې بشپړ کړي.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
په افغانستان کې د ماین پاکي ادارې د روان 2015 کال په ترڅ کې د ماینونو او ناچاو د موادو د قربانیانو د شمیرو د زیاتیدو اټکل کړی. د دغو ادارو په وینا په 2016 کال کې په افغانستان کې هر میاشت د ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو په چاودنو کې 60 کسانو ته مرشوب لا اوشتې ده. د ایم ډی سی په نوم د ماین پاکي ادارې مشر وای په افغانستان کې د ماین پاکي د چارو تمویل 95% بند شوی دی. تفصیل په دې راپور کې
په افغانستان کې چلای هم پر میلیونونو متر مربع ساحو ماینونه او نور ناچاو د مهمات ستا. تیر میلادي کال هر ورځ لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په دغه هیواد کې د ماین پاکۍ ځینې موسسې وایي د دوی اټکل دا دی چې په 2015 میلادي کال کې به هم چې نن یې څلرمه ده شاید د مرګ ژوبله شمیر لا زیات سي. په افغانستان کې د ایم ډی سی په نوم د ماین پاکۍ موسسې رئیس شهاب الدین حکیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
مونگ هر میاش تقریبا شپیته کسان تلفات به 2023 که درلوده چون ماین پاکی پروگرام موز تقریبا نویا اتیافی صده پر تپا بانده ولار در نو دا که دیسی راتون که کال که هم دا ادامه ولری حتی زیاد هم شپدی که مهاجرین در پاکستان و ایران را روان دی او حقا در خلق چی پا داخل که بزای شوی دی نو در موجوده پا سول در نگانه که دیسی چه اغ پر جهات لارسی او تلفات شمیر د مینونو او د ناچاو د توکل عمل زیات شي.
په افغانستان کې د مینونو په چاودنو کې معلول سوي کسان وایي چې د ژوند شرایط سخت دي او د خپلو کورنیو د نفقې برابرولو ته حیران دي. د ننګرهار اوسیدونکی رحیم وایي د ماین چاودنې ورڅخه دواړې پښې غوڅې کړې دي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي
په دواړو پښو معذوره هم یم، د بم په چاودنه کې مې دواړه پښې مې له لاسه ورکړي. څوارلس پنځلس سره کورنۍ مسؤول هم یم، بل مې د ګټې هم څوک نشته.
د کابل اوسیدونکی نوراغا هم له ورته برخلیک سره مخامخ شوی دی.
د ماین په چاودنه کې مې دواړه پښې له لاسه ورکړي دي او یوه سترګه، او راسره په څنګ کې یو څو ملګري هم راسره زخمیان شول. په حقیقت کې په افغانستان کې خو ډېرې زیاتې ستونزې دي. دلته اصلن د انسانی حقوق معلوم ته بیخی نه په ټولنه کې څوک ورته ورکوي او نه په دولت کې. په ټولنه کې د اکثرو بدرنګه فکر کې هغه ستونزې مشکلات چې د معلول د تګ و راتګ دي او اقتصادي مشکلات دي، تعلیم ستونزه ده.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا د معلوماتو له مخې دا مهال په افغانستان کې 1,200,000 متر مربع ساحه په ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو پوښلې ده. د دغه ادارې د شمیرو له مخې یوازې د 2022 لدی کال له جنوري څخه د 2024 لدی کال تر فبروري میاشتې پورې 1,401 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې چې 68% یې ماشومان وو. دا مهال په افغانستان کې له یوې یا دوو پرته نورې ټولې ملي موسسې چې د ماین پاکۍ په برخه کې کار کاوه د تمویل د درېدو له کبله فعالیت نه لري او د ماین پاکۍ له 10,000 تر 12,000 پورې کارکوونکي بېکاره سوي دي. په افغانستان کې د ایم ډی سي موسسې مشر شهاب الدین حکیمی وایي که د ماین پاکۍ ملي موسسې تمویل نه سي د مرګ ژوبلې شمیر به زیات سي.
راتلونکی کال که چیرې په همدغه شکل ادامه پیدا کړي نو د تلفاتو مشکلات په افغانستان کې خصوصا د ماشومانو او د ښځو په مابین کې ډېر زیات دي.
په همدې حال کې د سرې صلیب نړیوالې کمیټې تیره سهشنبه په یو راپور کې ویلي چې په 2024 لدی کال په ټول افغانستان کې د ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو په 2024 چاودنو کې 455 ملکی افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دغه کمیټې نه دی ویلي چې په دې شمیر کې څو کسان وژل سوي او څو یې ټپیان دي، خو زیاته کړې ده چې د قربانیانو له ډلې 359 ماشومان دي. د ایم ای ټی سی په نوم اداره چې په افغانستان کې د ماین پاکۍ د ټولو کورنیو او نړیوالو موسسو څارونکې او همغږي کوونکې اداره ده، یوه مسؤول محمد یوسف یوسفی ازادي راډیو ته ویلي د تمویل د نشتوالي له کبله فعالیتونه ټکنی سوي دي. هغه ویلي که یې مالي مرسته وسي دوی به لومړی هغه ساحې له ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو پاکوي چې په لومړیتوبونو کې دي. که څه هم په افغانستان کې اوس د جګړو شدت کم سوی، خو د روسانو د یرغل او په تیرو شلو کلونو کې د جمهوري نظام پر مهال د ځای پر ځای سویو ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو د چاودنو خطر کم سوی نه دی.
په راپور کې مو د ام ډي سي په نوم د ماين پاکي د مؤسسې د مشر شهاب الدین حکیمی په وینا واوریدل چې سش کال په افغانستان کې له ایران او پاکستان د کډوالو لورتک سره احتمالا د ماينونو د قربانیانو شمیر ممکن زیات شي. له یو خبرتیا وروسته به واوري چې په اسلام آباد کې ګڼ افغانان پاکستاني پولیسو نیولې دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په پاکستان کې مشت افغان کډوال وای په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د کورونو د تلاشي او نیولو لړۍ روانه ده. د اسلام آباد په بي ول سیمه کې واستوګن افغان وویل چې پولیسو پرون ته دوی لسمی پولیسکونو کسانو نیول. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شوراوی شاوخوا اویا افغان کډوال ترجمل کېدو وروسته افغانستان ته استل شوې دي. جزئیات په دې راپور کې
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د ډیر افغان کډوالو په وینا لڅو ورځو رئیسی دغه شهر په ځینو برخو کې د افغان کډوالو کور پر کور تلاشي او د نیولو لړۍ روانه ده. د دوی له ډلې یو افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نوم یې پر راپور کې واخیستل سي ازادي راډیو ته ویل. پاکستانی پولیسو یوازې د جمعې په ورځ له بي 17 ساحې لسګونه افغان کډوال نیولې دي.
وای امروز هم
نن لکه څنګه چې مشهل ته وو او عملا مولیدل په بي 17 ساحه چې زموږ د استوګنې کورونه دي دوی چاپه واچوله او له 200 څخه تر 250 پورې کسانې خپل موټرو ته وخېشول او د پولیسو حوزې ته بوتلل.
دغه افغان کډوالو ویل چې د افغانانو د نیولو او کور پر کور تلاشي لړۍ له تیرې سې شنبې پیل شوې او دا مهال تر 200 ډیر افغان کډوال د حاجی کمپ نوم په یو کمپ کې ساتل کیږي. په پاکستان کې یو بل افغان کډوال ویل چې په دې وروستیو کې په اسلام آباد کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي او د جمعې پر ورځ هم په ای 17 او بي 17 ساحو کې د افغانانو د نیولو او کور پر کور تلاشي لړۍ روانه وه. هغه چې د بشري حقوقو یو فعال هم دی د امنیتي ملحوظاتو له مخې د نوم د نشول په شرط ازادي راډیو ته ویل چې یو شمېر نیول سوي کډوال افغانستان ته ایستل سوي دي.
حتی خودم
گت هم زه پخپل قانونی ویزه لرم خو دا چې وخت کم دی ځکه مې تر یو ساعت لږ وخت کیږي چې خپل ځای بدل کړ. زه بل ځای ته لاړم ترڅو د پولیسو د نیولو او د اخراج له خطر سره مخامخ نشم.
دغه افغان کډوالو ازادي راډیو ته ځینی ویډیوګانې او عکسونه هم لیږلې چې د اسلام آباد په بي 17 ساحه کې د افغان کډوالو د نیولو او کور پر کور تلاشي صحنه شي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مشر میوان عالمی د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دا مهال شل افغان کډوال په حاجی کمپ کې توقیف دي چې د نیول سو له ډلې شاوخوا او یا افغانستان ته استل سی وی دی.
تقریبا
شاوخوا درې ورځې وړاندې دوی اویا کسان ونیول او ټول افغانستان ته وایستل. دوی د ډي سي په دفتر کې ونیول چې هلته د ان او سي کارتونه اخیستل لپاره ورغلی و.
د هغه په وینا افغانستان ته ډیری استل سی وی افغانان هغه کډوال و چې د یو ان ایچ سی آر او شارپ په دفترونو کې ثبت سی وو. خو د ویزو موده پای ته رسیدلې و یا هم د پای ته رسیدو په حال کې و. د پاکستان حکومت روسه پر رسمي ډول د دغه نیونو او تلاشیو په اړه څه نه دی ویلي. خو د پاکستان د کورونی چارو وزارت لخوا افغان کډوالو ته ټاکل سوی وخت د جنوري پر لومړۍ نیټه پای ته ورسید. د دغه مهلت له مخې هغه افغان کډوال چې د ان او سی په نوم اسناد ونه لري باید له اسلام آباد ووځي. د پاکستان د کورونی چارو وزیر محسن نقوی د 2023 کال د نومبر میاشتې په پای کې اعلان وکړ چې د دسمبر له 1 نیټه وروسته له ان او سی سند پرته هیڅ افغان په اسلام آباد کې ژوند نسی کولی. خو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي ډیری هغه افغانان چې ویزې پای ته رسیدلي او د شارپ ټوکنونه لري نسی کولی چې د ان او سی سند ترلاسه کړي. په اسلام آباد کې ځینو نیول سویو افغان کډوالو په دې وروستیو ورځو کې ازادي راډیو ته ویلي چې کورنۍ یې په اسلام آباد کې پاتې دي او پولیسو ویلي چې خپله دوی به افغانستان ته اخراج کړي. د پاکستان حکومت د 2023 میلادي کال د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې د بې اسناده افغان کډوالو د ډلیز اخراج لړۍ ګړندی کړې او ویلي دي چې په دغه هیواد کې میشت شاوخوا 1.5 میلیونه بې اسناده افغانان به له دغه هیواده وباسي.
دا ازادي راډیو د سهارنی خبري مجله په منځني سپد دولس شپږنوي پټول افغانستان کې اوري د لوبو لړګره د افغانستان او زیمبابوي د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د دوی میټس لوبي نن درېمه ده. پرون په دوهمه ورځ افغانستان په خپلې دویمې پاڼۍ کې د درې لوبغاړو تر سوځېدو وروسته شپږ څلوېښت منډې جوړې کړې دي. افغان لوبډله لا هم له زیمبابوي څخه څلوېښت منډې شاته ده. په دویمې پاڼۍ کې عبدالملک ریاض حسن او حشمت الله شهیدی د افغانستان سوځېدلې لوبغاړي دي، خو رحمت شاه او ضیاء الرحمن اکبر نه سوځېدلې ولاړ دي. د دې لوبې په لومړۍ پاڼۍ کې افغانستان یو سل اووه پنځوس منډې کړې وې او زیمبابوي بیا دوه سوه درې څلوېښت منډې وکړې چې شپږ اتیا منډې د افغانستان تر لومړۍ پاڼۍ زیات شوې. د کرکټ په ډګر کې یوه بله لوبه د جنوبي افریقا او پاکستان ترمنځ هم د ټیسټ لوبه ده چې نن د درې ټیسټ لوبې دوهمه ده. پرون جنوبي افریقا بیټنګ وکړ او د څلورو لوبغاړو په سوځېدو یې درې سوه شپاړس منډې جوړې کړې دي چې نن به باقي مانده لوبغاړي بیټنګ ته درېشي. یوه بله ټیسټ لوبه د آسترالیا او هند ترمنځ ده. دا لوبه اوس روانه ده همدا شیبه. دا د دې لوبې نن درېمه ده. هند په یو سل پنځه اتیا منډو ټول لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. په ځواب کې تر دې دمه آسترالیا څلور شپېته منډې کړې دي، څلور لوبغاړي یې سوځېدلې دي.
دا ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا UNHCR اعلان کړی چې په افغانستان کې ډیری کورنۍ د تذکرو په ګډون معتبر مدني اسناد نه لري. UNHCR په خپل اکسپانه کې لیکلي چې د دې سند نشتون حیاتي خدماتو ته د خلکو لاسرسی محدود کړی دی. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا UNHCR وایي په افغانستان کې له کلونو جګړو او بې ځایه کېدو وروسته ډیری کورنۍ د افغانستان د ملي پیژند پاڼې یا تذکرې په ګډون معتبر مدني اسناد نه لري. دغه سازمان د جمعې په ورځ په خپله اکس پاڼه د مدني اسنادو د لرلو او په دې اړه د پوهاوي د پروګرامونو د ارزښت په اړه د یوې ویډیوي راپور په خپرولو سره زیاته کړې چې د تذکرو نه درلودل حیاتي خدمتونو لکه د کار، پاسپورت یا د موټر چلولو سند غوښتنې ته د لاسرسي مخه نیسي. یو شمیر افغان کورنۍ هم وایي چې په افغانستان کې جګړې، سیاسي بدلونونه او فرهنګي مسایل د دې لامل شوي چې دوی تذکرې ونه لري. د پروان ولایت اوسیدونکي ولي الله ازادي راډیو ته وویل
خانمم تذکره نداره، در منطقه ما بزن تذکره نمیگیره.
میرمن می تذکره نه لري، زمونږ په سیمه کې خزو ته تذکره نه اخلي. کله چې می خسر مړ شو سمود ورسته د تقاعدي کارونو پسې ګرځیدو، وی ویل چې د اولادونو تذکره راوړي. هغه وخت مو په کابل ولایت کې د تذکره اخیستو ته اقدام وکړ، خو په ولایت کې راته ویل چې باید په پروان ولایت کې غوښتنه ورکړو. اوس مو درخواست ورکړې او ګورو چې څه کېږي او څومره وخت نیسي.
یو شمیر دغه افغانان بیا شکایت لري چې د تذکرو د اخیستو پروسه ډیره اوږده ده او ډیر وخت نیسي. د کابل ښار اوسیدونکي سمیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مادرم تذکره نه داشت، بعد از اینکه تحولات
مور می تذکره نه درلوده. د دولت له بدلون وروسته از مونږ د کورنۍ غړو غوښتل چې له کاناډا نه مونږ ته دعوتنامه ولیږي. نو مور ته می د پاسپورت اخیستو لپاره د تذکره اخیستو اقدام وکړ. لومړی غوښتنلیک مو په خپل ولایت کې ورکړ، بیا مو په مرکز کې برېښنایي تذکره واخیسته. لږ تر لږه درې میاشتې وځنډې ده
پروسې تذکره مو تکمیل شوه.
په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو کارپوه شکیلا جاوید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
شناسنامه یک سند معتبر هویتي است.
پیزن پارنا یو اړین سند دی، خو له بده مرغه په افغانستان کې ډیر خلک ترې محروم دي چې ډیرای ښځې او ماشومان دي. د پخوانۍ او دودیزې ټولنې له امله د ښځو هویت د پلار، ورور یا خاوند د پیزن پارنې له مخې ټاکل کیږي.
که څه هم د طالبانو حکومت د احصایې او معلوماتو ملي ادارې په وار وار دا کړې چې په میلیونونو برېښنایي تذکرې ویشلې دي، خو یو شمیر افغانان بیا شکایت کوي چې تر اوسه یې نه دي ترلاسه کړي. دوی وایي لامل یې اوږد بهیر او په دې برخه کې ننګونې دي. دوی دغه شان وایي چې په ولایتونو کې د برېښنایي تذکرو د ویش د مرکزونو د نشتوالي او اقتصادي ستونزو له امله نه دي توانېدلي دغه تذکرې ترلاسه کړي. د افغانستان ملي پیژند پاڼه چې د تذکرې په نوم یادیږي په افغانستان کې د پیژندنې یو رسمي سند دی چې په هیواد کې دننه د وګړو د ثبت او احوالدارۍ لخوا د کورنیو چارو وزارت تر څارنې لاندې او په بهر کې د افغانستان د ډیپلوماټیکي استازولیو لخوا افغانت باو ته صادریږي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلور ساعته.
په غزه کې د اسرائیل په بمباریو کې لوړ مشپې تر پرون جمعې پورې د ماشومانو په ګډون 22 کسان وشل شوي دي. د یو روغتونه بستراري چارو کارکونکو پرون اسوسییټډ پریس خبري اژانس دا معلومات ورکړل. په همدې حال کې پرون د غزې د نږدې 15 میاشتنۍ جګړې د پای ته رسیدو لپاره په قطر کې بیا د سولې خبري پیل شوې دي. حماس ډله چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې یو ترورستي سازمان ګڼي ویلي چې دغه غیر مستقیمه خبري په دوحه کې پیل شوې او پر یو موافقه د صلح کېدو لپاره له حماس د جدیت غوښتنه شوې ده. د حماس چارواکي ویلي دغه مذاکره پر دایمي اوربند او له غزې د ټولو اسرایلی ځواکونو د وتلو پر موضوع متمرکز دي.
لا خبرونو ور اخوا
د افغانستان موضوعاتو ته ورګرسو. په کندهار کې د تیر کال ورشتونو سره د ماهیانو فارمونه زیات شوې دي، خو فارم لرونکو وایي چې د دې صنعت لا ودی او بهرنیو ماهیانو مخنیوي لپاره د مؤسساتو او حکومت ملاتړ ته اړتیا لري. د کندهار د کبانو د ټولنې د معلوماتو لمخې په 2023 کال کې په دې ولایت کې 125 د ماهیانو فارمونه موجود وو چې اوس دغه شمېره 120 ته لوړه شوې ده. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
عبدالولی او دغه همکاران د یو کوچنی جال په مرسته له یو نسبتا لوی فارم څخه ماهیان را باسي.
اضافه والی او جدول ریالي په دې باندې چې هوا یخیږي کنن څه دل څلو خرڅي سبا.
عبدالولی چې د کندهار په جړی ولسوالی کې د ماهیان فارم لري وایي هر کال له پاکستان څخه د کبانو چچان راوړي او دلته ترغټې دوه ورسته پلوري. عبدالولی زیاتوی چې د محلي تولیداتو د ودې لپاره باید په کندهار کې د ماهیانو د نسل روزنې لپاره اړینې اسانتیاوي برابرې سي، څو فارمونه د ځان بساینې مرحلې ته ورسیږي.
اوس په اصطلاح باندې زیات ماهیان چې د پاکستان سره راځي، زموږ د خپل ملک خپل افغانستان ماهیان په استعمال ورسیږي. کور چې چانه دې د ست خلک چې زمينه سازي ورته وسی مو دولت یو څه پاملرنه ورته وکي، یو څه موسسات چې زمينه سازي ورته وکي، یو څه کومکونه یو تاله ورته جوړ کړي، یو خوراک ور کړي، دا شی مې ور کړي، نو بره به د پاکستان سره راځي، نو خپل ملک مایل بموي، نو به ډیر شي اقتصادي به تمام سي او خپل ملک شي بموي.
د کندهار د کبانو د فارمونو د ټولنې مشر محمد ابراهيم وايي په تیر کال کې د ورشتونو زیاتوالي د ماهیانو فارمونه په پاموړ ډول زیات کړي. داغه په وینا د فارمونو شمیر له 125 څخه 120 اتل ورسېبي. هغه زیاتوي چې حکومت به مهار کړي نو د وطني ماهیانو نسل به زیات سي او بهرنوي ماهیانو ته به اړتیا پیدا نسي. محمد ابراهيم زیاتوي چې د فارمونو زیاتوالي نه یوازې د ځایي اقتصاد لپاره ګټور دي، بلکې د کاري فرصتونو د ایجاد لپاره هم یو ښه سرچینه ده.
په کندهار کې تقریبا د تیر کال په پرتله 6 کال یو څه فارمونه اضافه شوی. وجه دا ده چې تیر کال شبرانونه وسوه او به د تیر کال پرتله تیر کال اضافه وي تر اوسه پورې. نو موږ ستاسو خبرانونه اوس کال په کال به دا بیرته اضافه سي، هغه خلک به کار اخته سي او د ماین فارمونه به هم ډیر سي. عمده غوښتنه مو د دولت څخه اوس دغه ده چې کډیمونه میانه بندونه غټ بندونه دغه ترجیح ورکړي، تر ټولو ته مخه باید اوبه مهار کړي. دا اوس امکان دی چې د مځکې د سطحې اوبه راپورته سي، لکه څنګه چې لس کاله مخکې اوبه وي، امید لرو چې بیرته هغه سي اوبه راپورته سي او خلک فارمونه جوړ کړي بیا خپل استفاده ځینې وکړي.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او بولګولو او مالداری ریاست مسولین وایي اوس مهال د یاد ولایت له فارمونو څخه د کبانو د غوښې 25% اړتیا پوره سوې ده. د یاد ریاست ویان محمد انیف حکمل وایي دوی پلان لري په کندهار کې د کبانو د ودې لپاره په راتلونکي کال کې د 15 میلیونه افغانیو په ارزښ د ماهیانو د نسل تولید خونه یا هچری جوړ کړي، چې یاد هچری به په یو میاشت کې د 15000 څخه تر 15000 پورې د ماهیانو د تولید ظرفیت ولري.
تقریبا 15% په فارمونو کې زیاتوالی راغلی دی، چې په دغه فارمونو کې فوټیر کال موږ 125 فارمونو درلودل، چې سش کال دغه فارمونو 120 فارمونو ته رسیدلی دي او دغه تر څنګ د شهر 15% ارتیا پوره کوي. په کندهار کې د ماهیانو د فارم ماهیانو روزونکو لپاره یو شزيري دادي چې په کندهار کې د 15 ملیون افغانۍ په ارزښت باندې یو غټه هچري یا د ماهیانو د نسل روزنی خونه جوړیږي چې د روزنی څخه به تقریبا د 15000 څخه تر 17000 کیلوګرام پورې ماهیان تولید شي.
د کرن ریاست د معلوماتو لمخې په کندهار کې د مهال درې ډبل ماهیان کراس، سلور او کامن روزل کیږي چې ساش کال به د دې فارمونو څخه 2500 کیلوګرام د ماهیان غوښه تولید شي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
په روزګان ولایت کې دروان کال لمړنی ورشتونه شوی چې د کاروانګرو هیلیه ژوندۍ کړی دی. په تیرو دوه ورځو کې د روزګان په بیلابیلو سیمو کې پرله پسې بارانونه وشول چې د دې ولایت کاروانګرو ته د ښه کال هیلې ورکړي. روزګاني کاروانګر وایي چې د دې ورشتونو سره د وچکالۍ له امله درېدلې فعالیتونه بیا پیل کړي او د ښه حاصل هیلې زرغونې شوې دي. نن هم د هوا پیژندنې د ادارو له اټکل سره سم په روزګان کې ورشتونه کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
په روزګان ولایت کې د تیرو دوه ورځو پرله پسې بارانونو د کروندګرو هیلې بیا ژوندۍ کړې دي. د دې ورشتونو په مرسته کروندګرو ته د حاصل ورکوونکو فصلونو د کروندګرو لپاره یوه نوې هیله پیدا شوې ده. ارزګاني کروندګر وایي د دوی اقتصاد چې په کرنه او مالداري ولاړ دی په وروستیو کلونو کې د وچکالۍ له امله سخت زیانمن شوی دی. اوس هغوی د حکومت او خیریه موسساتو غوښتنه کوي چې د اوبو مهار کولو لپاره اغیزناکه ګامونه پورته کړي تر څو نه یوازې د اوبو د ضایاتو مخه ونیول سي بلکې د راتلونکي وچکالۍ څخه وژغورل سي. دغه بارانونه د دوی لپاره د رحمت یوه نښه ګڼل کیږي خو د اوبو ذخیره کول اوس هم یوه مهمه اړتیا ده.
ډېر خوشحاله یو چې الله پاک پر دې مسلمانانو باندې خپل رحم وکړي او مسلمانان ډېر ناامیده و. شش کال کې بارانونه ډېر کم و او ګرسره بارانونه سوي نه و. د اول وارو چې ډېر ښه خیشت باران وسو او مسلمانان ډېر خوشحاله دي. موږ هم الحمدلله ډېر خوشحاله یو. نن لرو چې موږ ته د غاجان دم را دم کې او نور داسې ډېر کارونه راته وکړي چې وطن ما باسي
خوشحاله یو. ډېر امیدونه لرو چې نور بارانونه مو خدای پاک نور رحمتونه مو وري. دا یو ښه باران ډېر دغه او بل غشتنه د حکومت صدا لرو چې مطلب د غاجان دم خرڅ تک شیر ډول فل نو بعد د جرت رجر کار شروع کی او کار بشپړ کی.
د ورزګان ولایت د کرنې پر ریاست کې د اوبو د برخې مسول انجینر سیمولا وای چې ورستی ورشتونه د کرنې لپاره ډیر ګټور دي. د د پوینه د دغه بارانونو په مرسته د اوبو سطح لوړیږي چې نه یوازې د کروندګرو ستونزې کموي بلکې د کرنې د ودې لپاره یو مهمه سرچینه هم ګرځي.
ډیر ښه نتیجه کوي ځکه د ځمکې لاندې اوبه چې دي هغه ککریزونه دي کچینې دي په طبیعي شکل چې حرکت کوي هغه خپل سیندونه دي هغه خپل کانالونه دي. دا ټول د باران واوري په واسطه باندې دا تبادله منځته راځي. یعنی کم بارانونه واوري چې کیږي دغه په واسطه باندې دا بیرته ډیسچارج کیږي یعنی کوي کیږي مشبو کیږي.
د ورزګان ولایت د والی ویان احسان الله کرم وایي چې دوی د اوبو د کنټرول لپاره جدي پلانونه لري. د هغه په وینا څو مهمې پروژې د کار په مرحله کې دي چې په بشپړېدو سره به د اوبو مهار او ذخیره اسانه سي.
په ورزګان ولایت کې د کال د آبادی لومړی ورش شوی دی. موږ هیله لرو چې سږ کال به ښه ورشتونه وسي او یو آباد کال به ولرو. کروندګرو ته ډار ورکوو چې اسلامي امارت د اوبو مدیریت برخه کې خپل هڅو ته دوام ورکوي تر څو زموږ په ولایت کې وچکالي ختمه.
ارزګان هغه ولایت دی چې د اقتصاد شاوخوا واتیا سلنه برخه په کرنه او مالداري پورې تړلې ده. د دې ولایت د خلکو لپاره ورشتونه د ژوند د بقای او مهمه برخه ده. که حکومت او خیریه موسسی د اوبو د مدیریت لپاره اړینې پروژې عملی کړي، نو د اروزګان کروندګر به د وچکالۍ له بحران څخه په ښه توګه راووزي او د دې ولایت اقتصادي حالات به ښه سي.